السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو ورستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه ته د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري خرغلاستویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د مرستو د کمولو تر اعلان وروسته وویل چې دای به د مرستو د کمویدو د خلاد د کولو لپاره ځینی اقدامات تر سره کړی او په عین حال کې به هڅه وکړي چې د امریکا قناعت حاصل کړي. د همدار ازویل د پخوانی سیال عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر کړي. نور مسایل هم لرو خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سرچې کې افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه لري. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر په افغانستان کې د میلیونونو کسانو په کورونا ویروس د اخته کېدو خبرداری ورکړی او د المپیک نړیوالې لوبې د کورونا ویروس له کبله تر 2021 کال پورې وځنډیدې. افغان ولسمشر وایي افغانستان سره د امریکا د مرستو کموالی به د دې هیواد پر اساسي سکتورونو او د خلکو پر ژوند منفي اغیز ونه کړي. محمد اشرف غنی له ارګ څخه په یوې تلویزیوني وینا کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې له وړاندې د غیر مترقبه حالاتو لپاره طرحه درلوده. ولسمشر غنی زیاته کړه:
من به خاطر جبران کمبود کمک های ایالات متحده امریکا تمام ابعاد بودجه ریاضتی را مطالعه نموده و به زودترین فرصت با شما اطمینان خواهم داد. اما همین اکنون برایتان اطمینان داده می توانم که کاهش کمک ایالات متحده امریکا تأثیر مستقیم بالای بخش ها و سکتورهای کلیدی ما نخواهد داشت.
ولسمشر غنی ده هم ویل چې له هم د امریکا مرستې بندې سوي نه دي او حتی کوي چې د خبرو له لارې هغوی ته قناعت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وروسته له دې چې هڅو یې د افغانستان د سیاسي کړکیچ د حل لپاره نتیجه ورنه کړه اعلان وکړ چې امریکا له افغانستان سره په مرستو کې $1 میلیارد د دفتن لپاره کموالی راولي. مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ کابل ته سفر کړی و او له ولسمشر غنی او عبدالله سره یې لیدلی و. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر خبرداري ورکوي چې که د افغانستان خلک د کورونا ویروس په برخه کې بې پروايي وکړي نو امکان لري په د هیواد کې میلیونونه کسان په دغه ویروس اخته شي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې خبري غونډه ته ویل چې د روغتیا د نړیوال سازمان د وړاندوینو له مخې د افغانستان 80% وګړي په دې ویروس اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي.
سازمان 30 جان می که بیشتر از 80% مردم
در روغتیا نړیوال سازمان وایي 70% خلک په تیره د افغانستان هغه به د کورونا پر وایرس سخته شي.
د امیر روغتیا د وزیر خبره د یادی وړاندوینې له مخې احتمال لري چې د افغانستان 100,000 کسان هم د کورونا ویروس له امله ومري. د امیر روغتیا وزیر یو ځل بیا د دې ویروس په اړه د خلکو بې پروايي خطرناکه بولي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر هم په دې هیواد کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي او د خلکو د ساتنې په هدف پر طالبانو ژغ وکړ چې له اوربان سره موافقه وکړي. محمد اشرف غنی نن سه شنبه په یو تلویزیوني وینا کې وویل د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو د خلکو د هوساینې او روغتیا حسین او روغتیا مهمه ده او زیاتوی کچیره دغه کسانو ته کوم ستونزه یا ناورین پیش سی مسئولیت به د طالبانو او د هغوی د بهرنیو املاتړو په غاړه وي. په افغانستان کې د ناتو غوښتل ملاتړ ماموریت وایي د دوی څلور سرتیري په کورونا ویروس سخته سوي دي. د دغه ځواکونو لخوا په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې دا کسان تازه افغانستان ته ورغلي ول خو دا ونه ویل چې دغه کسان د کومو هیوادونو څخه دي. د اعلامیې له مخې هڅې روانې دي چې د نورو هغو سرتیرو چې له دوی سره یې تماس نیولی ازموینه وسي او قرنطین سي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت د پولیس پلیکو کې د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د وقایوي تدابیرو خبر ورکړي. د دغه وزارت چارواکو د پاسپورت پر اخیستونکو او نورو کسانو چې د خپل اسنادو لپاره دغه وزارت ته تګ راتګ کوي مشروط محدودیت لګولی دی. د دې وزارت مرستیال ویاندی مروی امینی نن سه شنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو وقایوي تدابیرو په اړه وویل:
په ټول افغانستان کې ځنګړي بودیجه د کورنۍ چارو وزارت تامیناتي مونیت لخوا اخیستې ده، ترڅو خپل همکارانو ته امنیتي ځواکونو ته ډېره اړیکه او تماس له عامو خلکو سره ده او ډېر زیانمن دي. په دغه برخه کې ټول افغانستان کې دوی د ماسک، دستکش او ټول هغه مواد چې دوی د صحت یا د دغه ویروس د وقایې لپاره استعمالیږي د مور رسولي.
تر اوسه د افغانستان د پولیسو یا امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د کورونا ویروس د خپرېدو کوم راپور نه دی ورکړل سوی. د اولمپیک نړیوالې لوبې د کورونا ویروس له کبله تر 2021 کال پورې وځنډېده. دا پریکړه د اولمپیک نړیوالې کمیټې او د جاپان صدراعظم شینزو آبه په ګډه نن کړې ده. د دې پریکړې له مخې دا لوبې به د 2021 کال تر دوبي نه اوړي، خو لا به هم د 2020 کال اولمپیک لوبې بلل کېږي. تمه وه دغه لوبې د روان میلادي کال د جولای له 23 د اګست تر 9 نیټې پورې د جاپان په پلازمېنه توکیو کې ترسره سوي وای، خو د اولمپیک نړیواله کمیټه د سپورټي فدراسیونونو او لوبغاړو د روغتیا اندیشنو له کبله تر فشارونو لاندې وچې دا لوبې باید وځنډول سي. او ایران نن راپور ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې کورونا ویروس له کبله 122 کسان مړه شوي دي. په دې سره د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر په ایران کې 1904 تنو ته ورسید. دا شمېر داسې مال خبرېږي چې ولسمشر حسن روحاني وویل چې د حکومت نیمایي کارکونکي د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي په هدف په کورونو کې اوسي. د ایران د روغتیا وزارت بیان کې انوش جهانپور هم نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 1202 نوي کسان په دغه ویروس اخته شوي دي.
خبرنه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا اعلان وشو چې له افغانستان سره به 1 میلیارد ډالر مرسته سږ کال کموي او کال ته هم همدغسې یو پلان لري، افغان ولسمشر ویلي دي بدیلې لارې لټوي او هڅه کوي د امریکا قناعت حاصل کړي.
چنانچه در اعلامیه ایالات متحده امریکا آمده است، آنها هنوز این کمک ها را قطع نکرده بلکه مشروط ساخته. تلاش خواهیم ورزید از راه گفتگو و مذاکره قناعتشان را فراهم سازیم.
امریکا په دې خاطر چې افغان ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د دوی په خبره نه دي سره جوړ شوی د مرستو د کمیدو اعلان بیګا وکړ. خلک په دې اړه باندې څه وایي؟ عام افغانان
دا خو ډیر بد تحصیل لري چې دوی جوړ آمد ونه کړ. باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپیو له خبره نه ووتل چې څه د هغوی فیصله او همغسې به یې کوو.
دواړه ډاکټر صاحبانه هیله همدا ده چې نور دغه د ملت په سرنوشت باندې لوبې مه کوئ. دغه کومکونه چې دغه اوس وګوره چې 1 میلیارد ډالر دوی کمایي، دوی زر خو دوی نه وځي.
سیمه او نړۍ د کرونا وایرس د تازه شمیرو په اړه باندې به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو تر پای راسره پاتې شئ. رازو لمړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وروسته له هغه چې امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره د 1 میلیارد ډالرو مرستې د کمولو اعلان بیګا وکړ، په یو ټلویزیونی وینا کې لمړی موویل چې د دسیال عبدالله عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر کې دی. خو ښاغلی غنی وایي د هرې معقولې غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقض نشي مذاکرې ته چمتو دی. د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې ولیدل او تر هغه وروسته په یو بیان کې وویل چې دا دواړه مشران د یو حکومت په جوړولو کې سره ناکامه شوي دي او په همدې خاطر امریکا خپلې مرستې کموي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټلویزیونی وینا کې له مایک پامپیو او عبدالله عبدالله سره د تیر ورځې د لیدنې په اړه جزئیات خبره کړل. وی ویل چې عبدالله عبدالله د حکومت د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر دی. ښاغلی غنی ویل د یو ټولګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې د خپلې ژمنې پر بنسټ غوښتل چې عبدالله عبدالله ته د سولې په پروسه کې اساسي نقش او د ټیم ملګرو ته په کابینه کې ونډه ورکړي. خو دی وایي ښاغلی عبدالله د داسې جوړښت غوښتونکی دی چې د اساسي قانون له موادو سره ټکر لري.
اما هغه د اساسي قانون پر تغییر ټینګار کوي، هغه هم په یو شپه کې. د ته او زما ترمنځ د تفاهم په اساس، یعنی د داسې جوړښت او تشکیلات وغوښتون کیده چې د اساسي قانون له موادو سره کامل مغایرت لري. زله هغه میکانیزم څخه بیرون چې په خپل قانون ای وړاندینی نه کړې د هیڅ فرد او ډلې په غوښتنه د اساسي قانون د تعدیل صلاحیت نلارم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د هر معقولی غوښتنې لپاره چې اساسي قانون پکې نقص نشي مذاکره ته چمتو دي. دی وای د اساسي قانون تعدیل د لوی جرګې صلاحیت دی. خغل غنی دغه څرګندونه ورسره له هغه کوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه پورس په ناساپی ډول کابل تراغی او لومړی ولسمشر غنی او عبد الله سره جلا جلا او بیا یو ځای وکتل او د روان سیاسي کړکیچ د حل په هدف یې ورسره خبرې وکړې. خو وروسته له دې چې دغه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه د شپې ناوخته په خپله یوه اعلامیه کې وویل چې د امریکا حکومت پر دې خبره خواشینی دی چې افغان مشران د یو ټول شموله حکومت په جوړولو کې پاتې راغلي او د افغان مشرانو دا ناکامي د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښوي. په اعلامیه کې راغلي روان کال به له افغان حکومت سره په خپلو مالي مرستو کې یو میلیارد ډالره کموالی راولي او په راتلونکي 2020 میلادي کال کې د یو میلیارد نورې مرستې د کمولو او دغه شان په نورو برخو او مرستندویه کنفرانسونو کې د امریکا په مالي مرستو هم غور کوي. اعلامیه وایي امریکا د هغو پوځي عملیاتو ملاتړ نه کوي چې د سیاسي موخو لپاره کارول کېږي او نه هم د هغو مشرانو ملاتړ کوي چې د دغه عملیاتو امر ورکوي. په دې اعلامیه کې د موازي حکومتونو د اعلان د نه ملاتړ خبره هم شوې ده. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپی ویلي که افغان مشران جوړجاړی وکړي نو امریکا پر خپله پریکړه له سره غور کولی شي. خو ولسمشر غنی وایي چې د دغو مرستو کموالی بعد دغه هیواد په کلیدي برخو منفي تاثیر ونه لري. په همدې حال کې د عبدالله عبدالله لولوري چې او ځان د ټول شموله حکومت ولسمشر ګڼي په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې کابل ته د ښاغلي پامپیو سفر د روان سیاسي بحران د حل په برخه کې فرصت رامنځته کړ خو له دې فرصته ګټه وانخیستل شوه. د اعلامیې په حواله راغلي مایک پامپیو په افغانستان کې د سیاسي بحران د عاجل حل په برخه کې د امریکا د حکومت پیغام ورساوه. په اعلامیه کې دغه شان د امریکا مرستې د ملي ګټو د ټینګښت او په سولې برخه کې د افغانانو لپاره مهمې بلل شوې دي. د عبدالله عبدالله په اعلامیه کې د سیاسي بحران نه د وتلو لپاره په خبرو اترو هم ټینګار شوی دی. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې عبدالله عبدالله داس یو جوړښت غواړي چې هغه له اساسي قانون سره په ټکر کې دی. خو د افغانستان پخوانی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل ټویټر باندې او هم سهار وختي په فیسبوک باندې یو بیان خپور کړی دی. په هغه کې لومړی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پامپیو مننه کړې ده چې د ده په خبره د سیاسي لانجې د حل لپاره هڅې کړي دي او ده ویلي دي چې لا هم د مذاکرې لپاره لار شته او چمتو دی چې مذاکره وکړي. په همدې ارتباط باندې چې د امریکا مرستې به څومره تاثیر کوي په افغانستان باندې او بلاخره دغه سیاسي مشران به څه وخت سره جوړیږي او څنګه جوړ راتلی شي، د افغانستان د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ښاغلي میرزا محمد کټوازی سره په مخکینی پروګرام کې وغږېدو. په لایف اوس د هغه مرکه بیرته تاسو ته خبرو.
ان شاء الله کوم مشکل باندې چې تاسو نمونه غواړئ نظر واخلي، نن هم د موږ دی رئیسانو کمیټي سبا یو آیت ټاکلی سي دی ولسمشر غنی او دی ډاکټر صاحب عبدالله تر مابین موږ ولسی جرګه وکولای شو ښه منځګړیتوب وکړو او دې شخړې ته دی پای ټکی کینو. او په دې باندې تاسو ته اوریدونکو ته ډاډ ورکوو چې ولسی جرګه به په دې باندې وتوانیږي چې دا مسله حل کړي. نو واقعا هم لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کوم اعلامیه کې راغلی دی او مرستې کموي په لنډ مهال کې اثرات د موږ په ولسو د موږ په حکومت باندې شته. خو افغانان دې ته اوس لیواله دي او دې ټولو په دې باندې ټول افغانان په دې نظر دي چې موږ باید له مرستو نه تیر شو او په خپله خودکفا شو او په خپلو مټو باندې وسا وغوسو. نو دی خیرات په پیسو باندې هیڅ کله د موږ وطن نه جوړیږي او نه به جوړ
شي. څه فکر کوي کومې لارې شته چې دغه بدیل به جوړ شي؟ اشرف غنی خو ویل ولسمشر چې ریاضتي اقدامات به کوي، یعنی داسې پالیسي به وزه کوي چې مصارف کم شي یا مالیه زیاته شي. په دې لارې باندې غواړي چې دغه خلا ډکه کوي یا څه کار کوي؟ دا خو یو میلیارد ډالر ډېرې پیسې دي
جناب ستانکزای صاحب. اوس پخوانی افغانستان نه ده، افغانستان په ډېره یو ښه مرحله کې ده. اوس دولسیزی والی دی او دلته ډیر څه په پخو باندې درېدلی دي. موږ به دا فشار په ځان باندې ومنو او موږ له خپل حکومت سره دا غږ بدرګه کوو چې موږ له ټولو مهمه په خپل مابین کې یو موټی او په یو اتحاد او اتفاق شو او په خپل ځان باندې ځان بسیا وګڼو.
مننه ښاغلی کټوازی. زه غواړم پوښتم چې د امریکا حکومت په دغسې یو وضعیت کې ولې دغسې یو مالی اقدام وکړ؟ یعنی سیاسی فشارونه هم شته، نور مسائل هم شته، ممکن له دوی سره د ملاقاتونو محدودیت لګول شوی وي یا نور مسائل، ولې داسې یو دم په دغې مهمې برخې باندې دغه کار وکړي، دا پرېکړه وکړه؟ 2014 کې هم دغسې یو حالت و، خو هغوی سیاسي هڅې زیاتې کړې د دې پر ځای چې مثلا مالی اقدام وکړي.
جناب ستانکزای صاحب، افغانان ټول په دې باندې پوهېږي. کومه اعلامیه چې دا ورکړې ده، دا د تشویش وړ خبره نه ده او فکر نه کوم چې امریکایان دې په دغه خبره باندې ودرېږي. نو دا یو فشار ده په ولسمشر اشرف غني باندې دوی راوړي. نور به انشاءالله کومه خبره نه وي، او زه په دې باندې اطمینان لرم چې دا کومه اعلامیه چې دوی ورکړې ده او بیرته به له خپلې اعلامیې نه لاس په سر شي.
ډیره مننه. غواړم یو څه بلم راته ویم. تاسو خو د قانون گزاره قوې یو مشر یاستئ، مرستیال یې. له امریکا سره افغانستان ستراتیژیک ملګرتیا تړون لري. به څه وخت مخکې اعلامیه هم د ناټو په ملګرتیا امریکا ورکړه چې له افغان حکومت سره به دوی مرستې کوي. د طالبانو په اعلامیه کې هم دغسې یو شی راغلی دی. څه فکر کوئ دغه تړونونه خوشته د مرستو د کمیدو په اړه باندې په غو تړونونو کې څه یادونه کیږي شوې، او حقوقي لحاظ باندې تاسو څه غبرګون کولای شي وښی په دې ارتباط؟
بالکل جناب ستانکزی صاحب، موږ له امریکا سره ستراتیژیک تړون لرو او هغه تړون د ولسی جرګې لخوا نه پاسه وای ده، او امریکا مکلفه ده چې هغه تړون ته پابنده وګوسي. او کچیری امریکا تړون ته پابنده ونه اوسي، نو د امریکا د باره به هم بیا ښه راتلونکی ونه لري. نو ولسی جرګه د خپل حکومت تر شا ولاړه ده، او موږ به هغه شی شایسي په تړون کې له ایالات متحده امریکا سره لرو، او کوشش به مو دای چې هغه په برجا پاتې شي او عملی شي.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال میرزا محمد کټوازی او د افغانستان د حکومت سره د امریکا د مرستو د کمیدو د پریکړې په اړه باندې خپل تحلیل او د راتلونکو اقداماتو په اړه باندې موږ سره وروستي جزئیات شریک کړل. دا چې دغه مرستې څومره په عامو خلکو باندې اغیز لري، په دې اړه باندې اوس تاسو راپور خپرو. عام خلک وایي د کرونا وایرس ګواښ یوې خوا، او د بلې خوا نه د دغو مرستو کمیدل به دوی سخت له ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه باندې فیروزه عزیزی له کابل یو راپور را لېږلی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ولسمشر محمد اشرف غنی او عبدالله سره تر لیدنې او خبرو وروسته اعلان وکړ چې په روان کال کې به یې د هیواد له لوري افغانستان ته $1 میلیارډ مرسته رسي، او 2020 میلادي کال کې به په مرستو کې لا کمی راسي. یو شمیر خلک وایي افغانستان سره د امریکا په مرستو کې کموالی به د خلکو پر ژوند او د هیواد پر اقتصادي وضعیت منفي اغیز وکړي. دوی وایي له یوې خوا د کرونا ویروس د خپرېدو ګواښ، او له بل خوا د سیاسي رهبرانو نه جوړ جړی او د امریکا د مرستو کمول به وضعیت لا بدتر کړي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو مسرور پارکزي او صفت الله آزادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر بد تاثیر لري چې دوی جوړ آمد ونه کړ. باید دوی جوړ آمد کړی او د پمپیو له خبره نه ووتل چې څه د هغوی فیصله او هماغسې به یې کوو، چون زموږ او تاسو داسې شرایط نه دی که هر حالت رهی چې په افغانستان کې انتخابات بولي بولي چې تر څو امریکا ونه غواړي په دې وطن کې بیس جوړامت نه کیږي. خو خبر هم دا او چې اشرف غنی او عبد الله باید دواړه جوړامت کړو.
گیم هم دی خپل جوړه کړی دا د دواړه ډاکټر صاحبانو هیله هم داده چې نو دغه د ملت په سرنوشت باندې لوبه مکوې. دغه کومکونه چې دغه اوس وګوره چې $1 میلیارډ دوی کمایي، دوی زر خو دوی نه نوځي، نه ډاکټر اشرف غنی نه وځي، نه ډاکټر عبد الله نه وځي، او ډاکټر صاحب عبد الله هم خیر قرباني دی ورکی، د ملت ته قرباني ورکی.
خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د مرستو کمول به د دې هیواد په کلیدي برخو منفی اغیزونه لري. ښاغلی غنی د سه‌شنبه په ورځ په یوه ټلویزیونی وینا کې وویل چې د دې مرستو کمول مشروط دي، او دوی به هڅه وکړي چې د ستونزو د خبرو له لارې حل کړي.
اما همین وکړم برای اطمینان داده می توانم.
خو همدا اوس زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د امریکا د مرستو کمول به زموږ په کلیدي برخو تاثیرات ونه لري، لکه څنګه چې د امریکا د متحده ایالاتو په اعلامیه کې راغلي چې هغوی تر دې دمه د مرستې نه دي قطع کړي بلکې مشروطې کړي دي. نو هڅه به وکړو چې د خبرو له لارې ورته قناعت ورکړو.
په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID د راپور پر بنسټ په 2018 میلادي کال کې امریکا له افغانستان سره 6 میلیارد ډالر چې 4.8 میلیارد یې د نظامی او پاتې د نورو برخو لپاره وې مرسته کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان له اقتصادي اړخه نورو هیوادونو ته اړ دی او د مرستو کمول به د دې هیواد اقتصاد او نظام ته زیان ورسوي. لدې ډلې اقتصادي کارپو سیف الدین سیهون ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال ټوله پراختیايي او لشبېته سلنې لوړه د افغانستان عادي بودجه د بهرنیو لمرست تمویل کې او د کرونا ویروس کوښت په کتو اړتیا ده چې افغانستان لا زیاتې بهرنۍ مرستې جلب کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په کونړ کې هغه کسان چې د کورنۍ غړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي شکایت کوي چې دوی ته معاشونه او نور امتیازات نه ورکوي. په دې اړه تفصیل رهلا انوري اورو.
په کونړ کې هغه یو شمیر کسان چې د کورنۍ وغړي د افغان ځواکونو په لیکو کې وژل شوي د خپل شکایت پورته کولو لپاره د مرکز اسدآباد په شهیدانو بڼ کې راټول شوي وایي د وژل شوو کسانو معاشونه او نور امتیازات نه ورکول کیږي. د میر احمد خان او د ډګروال حبیب الله زامن په هلمند کې وژل شوي وایي
زمازي صفات الله په 1993 کې د هلمند په ولایت کې پوجران د وظیفه په شهادت رسیدلې د وطن د دشمنانو د لاسه او زه نو پول لارم او پټیال لارم صرف یو کول لارم په دم کې دي وختنم دار چې کوم حقوق شهید لري او دولت ته قایل شو دي مې په وخت زمان دغه ورسو ته ورسو وي چې ټول څو هغه نه امید نشي
زمي په لمن کې شهید شوی دی صاحب زه په دغه کې نو را ته دولت کومک کړی دی او نه را د کور را کړی دی صاحب او د یو امه کې ماش د مېشت اوس یو کال بعد راکې هغه کله بس یو او رازو او خپل حق اوسه پورې مونږ ته د جی چانه درا کړی.
د نور خلکو ترڅنګ په پارک کې څو تنه ماشومان هم ناشتي چې د خپل حق خپلوان او اکسونې په لاسونو کې نیولې چې څوک په روانه جګړه کې وژل شوی. په دوی کې یو هم لسکلن شاهد الله دی چا چې د خپل مشر ورور په فوزي لباس کې وستلې اکس لاس کې نیولې وایي
دا کس مې د ورور دی شهید شوی دی او دا ډېر وخت کې چې ماش نه راکوي زه څه ورته سبا یې درکوم نه درکوم کار به یې درکوم زه څه بند ماش وزمنه دا غواړم چې موږ ماشونه بند دي د ورورو دا څلور کال کې چې څو نن راځي سبا راځي کال بعد راځي.
چارواکي هم منی چې په افغان ځواکونو کې د وژل شو سرتیرو او افسرانو وارثینو ته پورا حقوق نه دی رسیدلی خو دوی کوخخ کوي چې ورته د کورونو د پاره ځمکې پیدا او نور امتیازات هم ورکړي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار د سی شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
دې کې شک نشته دی چې نومرو د دوی یو عمده مشکل دی. همیشه کابل نه مکتوب راځي چې دوی ته نومره ورکړي خو موږ دلته د یو داسې یو خار د توزیع د نومرو لپاره نه لرو. دوی ته ځمکې توزیع کوو څوک د چا حقوق نشي خوړی. کلم که په یو کال کې د دوه حقوقو ورته ورکول کېږي مغه کال کې د بودیجې د کمبود له کبله که په دې کال کې په نوبت کې ورته ونه رسیږي د راتلونکي کال ته د دواړو کلو ورته ورکول.
په کونړ کې د وژل شوو سرتیرو خپلوان په داسې حال کې ورته د امتیازاتو د نه رسېدو شکایت کوي چې اوس هم هره ورځ د هیواد په بیلابیلو برخو کې په روانه جګړه کې په لسګونو ځوانان وژل کېږي او کورنۍ بې سرپرسته پاتې کېږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي لری واټن څخه د زده کړې بهیر ممکن د روانې لمریزې میاشتې وري حمل په لسمه پیل شي. دغه وزارت ویاندې نوریان نزهت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه بهیر به د ملي او یو شمېر نورو خصوصي تلویزیونونو له لارې په آنلاین ډول پیلېږي. په ورته وخت کې د پوهنې برخې یو شمېر پوهان وایي په اضطراري حالاتو کې له هرې ممکنه وسیلې څخه د زده کړو لپاره استفاده ګټور ګام دی. خاطر پردیس او نور جزئیات.
له هغې وروسته چې ښوونځي د کورونا ویروس د مخنیوي په هدف د یوې میاشتې لپاره رخصت اعلان شو اوس د افغانستان د پوهنې وزارت د زده کوونکو لپاره د رسنیو له لارې د آنلاین زده کړې د پیل خبره کوي. د دې وزارت ویاندې نوریه نهضت د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه بهیر ممکن د حمل میاشتې په لسمه نیټه پیل شي.
یک تعدادی از رسانه‌های خصوصی افزون بر رسانه‌های دولتی
با دیوید دولتی تلویزیونونه ترڅنګ یو شمیر شخصي تلویزیونونه هم په دې برخه کې د چمتووالي خبره کړي. زموږ درسونه به په انلاین بڼه د ملي ټلویزیون لارې خپرېږي. د دې لپاره چې ملي ټلویزیون په 40 ولایتونو کې خپلې څانګې لري او موږ کولی شو له دې لارې ښه خدمات وړاندې کړو. اغلی نسد وی طبیعي او ټولنیز علوم مضمونونه به له لومړي ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې تدریس شي. د هغې په خبره د دغو مضمونونو تدریس به د اضطراري حالت دوام پورې ادامه ولري. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي په اضطراري حالاتو کې د دې ډول اقداماتو هرکلی کوي، خو وایي چې په ولایتو کې خلک انټرنیټ او برېښنایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره کې دغه خبرونه د راډیو له لارې خپرې شي اغیز به زیات وي. د کابل ښار اوسیدونکي حمید او شریف
مکتب به طریق آنلاین مې
دی وی آنلاین باندې امکان نه لري. خلک انټرنیټ او برېښنا ته لاسرسی نه لري.
قدر دست دسترسی با انټرنیټ نه دره
او ډیر امکان ناپذیر ده چې دوی د آنلاین په شکل باندې افغانستان ټول خلکو ته د درسونه په آنلاین شکل د تلویزیون لارې وړاندې کی، ځکه چې زیاتره کسان دي ته لاسرسی نه لري چې هغه د تلویزیون لارې نه درسونه وایي لکه په ولایتو کې.
له بل خوا د پوهنې وزارت پخوانی معین صدیق پتمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په اضطراري حالاتو کې د زده کړې لپاره هر ډول امکانات څخه استفاده ګټور ګام دی.
اوسنی حالت چې په هیواد کې راغلی دی دا زمونږ د خوښې حالت نه دی، بلکې او حالت دی چې د مرض په اساس راغلی دی، یعنی تهدید دی چې دې ته مونږ حالت د اضطرار ویلی شو. د اضطرار په حالت کې خدمات د اضطرار د حالت سره برابرېږي او مونږ د خپلو امکاناتو نه د مرض د مخنیوي دپاره استفاده کوو او هغه امکانات چې په لاس کې لرو باید درست استعمال کوشي یو معاصره ګټه دی.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو وروسته ټول دولتي او غیر دولتي تعلیمي موسسې د 1999 کال د حمل میاشتې تر 30 منټې پورې رخصت دي. د افغانستان د پوهنې وزارت له ټولو کورنیو څخه غواړي چې د خپل ماشومان سره مرسته وکړي ترڅو د خوانځي د رخصتۍ له توانونو څخه کم اغیزمن شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د کرونا وایرس د موضوع په اړه باندې بل راپور هم درته خپور کو. هغه دا چې په داسې حال کې چې چینایي چارواکي په یو شمېر سیمو کې د کرونا وایرس له امله سخت ځپل شوي وي د بندیزونو د لرې کېدو خبره کوي. ایراني چارواکي بیا د کرونا وایرس په مثبتو پیښو کې په بېساري ډول د زیاتوالي خبر ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
ایرانی چارواکو په وروستیو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له امله د 122 نورو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. له دې سره په ایران کې د کورونا وایرس له امله د مړو شمېر 1904 ته لوړ شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې تر نیمایي زیات حکومتي مامورین به د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کور ناست وي. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور نن د ایران د دولتي ټلویزیون نه په خبرو کې وویل چې په کورونا وایرس اخته کسانو شمېر په 24 ساعتونو کې 3,800 ته لوړ شوی دی. ایران د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کورونا وایرس له امله سخت ځپل شوی دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا ویلي چې د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د زوی خواشي هم د کورونا وایرس له امله مړ شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د ټلویزیون په وینا کې ویل چې هغه بندیان به چې په موقت ډول خوشي شوي وو د اپریل د میاشتې تر 13 نیټې پورې خوشي پاتې سي. د ایران حکومت د مارچ په 9 نیټه نږدې 11 بندیان له زندانونو خوشي کړل. د یادونې وړ ده چې د ایران حکومت پرون د امریکا د بشري مرستو وړاندیز هم رد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې که واشنگتن غواړي چې له ایران سره د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې مرسته وکړي باید پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي. د ایران او امریکا ترمنځ کړکیچ له 2013 میلادي کال راهیسې زیات دی. امریکا په دې کال کې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې ووته او پر ایران یې خپل بندیزونه له سره ولګول. د قرقیزستان حکومت هم نن اعلان وکړ چې په پلازمینه او نورو ډیرو ښارونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي. د دې هیواد د جمهور رئیس دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی چې ولسمشر سورنبای جانیبیکوف یو فرمان لاسلیک کړی چې پر اساس په بیشکیک، اوش او جلال آباد او د اوش په نوکات او قرسو سیمو کې بیړنۍ حالت ټینګ شي. د ولسمشر فرمان پارلمان ته د کتنې او تایید لپاره استول شوی دی.
د کرونا وایرس په اړه باندې مو روسي جزئیات واوریدل. په ایران او قرغیزستان کې څه خبري وي دا مې واوریدلې. اوس راځو زینو لنډو لیکلو سمسونو ته چې زموږ اوریدونکو د افغان بیسم اس ام اس اته سواتل اصل لارې راستولې دي. جعفری لیکلې دي افغانستان اوس له پیچلي بحران سره مخ ده. سفیر الله د بغلان څخه لیکلي اشرف غنی د خبره مشکل ساز دی او اوس چې مرستیم کمی شوي اشرف غنی خپل جوړوي. واثق بیا له لوګره لیکلي موږ یو میلیارد ډالر نه غواړو بلکې یو رئیس جمهور غواړو. د مرشد بدخشانی په نوم له بدخشان یو اوریدونکي لیکلي کومکونه که کمیږي هم کوم تاثیر به په عام خلک ونه کی ځکه چې ټول وار له مخه در په دره دي. او له غور هم یو چا لیکلي چې غنی او عبدالله باید له امریکا اتحاد وکړي.